درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازری رادیو د نن ورځې خبرونه ته مو هرکلی کوم. نن یک شنبه د 1492 لمریز کال د هوت 28مه او د 2012 میلادي کال د مارچ 13مه ده. د ازری رادیو په دې لمړی خبري مجله کې چې زه اسمت څاروانی وړاندې کوم، جګړې ته د افغانانو د بللو په اړه د یو ایرانی جنرال د څرګندونو د خبرو د ځنډولو په باب، د طالبانو پر اعلان د افغانستان د حکومت د عکس العمل او ځینو نورو مسایلو راپورونه لرو. خو لومړی مو د دې سات خبرونو ته رابولم. په بارغیس کې درې انجینران چې لس ورځې پخوا طالبانو تښتولي ول خوشی شول. د بغلان او سمنګان امنیتي چارواکي وایي د نوي لمریز کال په درشل کې د لارو د امنیت لپاره تدابیر سخت کړي، او د سوریې ولسمشر وایي که مخالفان یې وسله ور وسپاري تشدد به پای ته ورسوي. د خبرونو تفصیل. په بادغیس ولایت کې درې انجینران او د هغوی موټر چلوونکی چې وسلوالو طالبانو تښتولي ول له لسو ورځو وروسته پرون مازدیګر خوشی شول. د بادغیس امنیه قمندان سمنوال عبدالجبار صالح ازادي راډیو ته وویل چې دا انجینران په مقر ولسوالۍ کې د پستې د ځنګله د سروې په مهال د وسلوالو مخالفانو له لوري تښتول شوي ول. قمندان صالح د دغو انجینرانو په خلاصون کې د ولسی مشرانو رول مهم وباله، خو په عین حال کې له مؤسسو وغوښتل چې له پولیسو سره له هماهنګۍ پرته ناامنو سیمو ته کارکوونکي ونه لیږي. د نوي لمریز کال په درشل کې د کابل مزار شریف په لویه لاره کې امنیتي تدابیر سخت کړای شوي دي. د سمنګان امنیه قمندان جنرال خلیل اندرابي ازادي راډیو ته وویل چې د سمنګان بغلان او سمنګان بلخ ترمنځ په لویه لاره اضافي پوسې ځای پر ځای کړي چې د نوروز میلې ته تلونکي مسافر له کومې ستونزې سره مخامخ نشي. د بغلان امنیه قمندان اسدالله شیرزاد هم د نوي کال په درشل کې د امنیتي تدابیرو خبر ورکړ.
نو موږ ډېر قوي امنیتي تدابیر نیولي دي چې هغه ټول شاریانو ته به انشاءالله په عمل کې وښودل شي. چې
د همدار راز وویل چې دا ځانګړي امنیتي تدابیر به د نوروز د میلې تر پایه دوام وکړي، او که چیرې اړتیا شوه تر نامعلومې مودې پورې به دوام وکړي. د حمل په لومړۍ چې دا ځل د مارچ له 6مې سره برابرېږي، د افغانستان په مختلفو سیمو په تېره بیا مزار شریف کې د نوي کال او پسرلي د راتلک میله جوړېږي. امریکایي مطبوعاتو لیکلي چې هغه امریکایي عسکر چې په پنجوایي کې د ملکی خلکو په وژلو تورن شوی، د کورنۍ خاوند چې په وروستیو کلونو کې په وار وار جګړې ته د استول کېدو په خاطر تر سخت فشار لاندې و. 18 کلن رابرټ بیلز په کندهار کې پر خلکو تر ډزو وروسته سملاسي ونیول شو، اوس د امریکا د کانساس ایالت په پوځي محبس کې بندي دی. دغه امریکایي عسکر واده کړی دی او دوه ماشومان لري. د سوریې د ولسمشر بشار اسد رژیم وایي چې غواړي په دې هیواد کې روان یو کلن تشدد پای ته ورسیږي، خو په دې شرط چې د اپوزیسیون غړي باید لومړی خپلې وسلې پر مځکه کښیږدي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس پرون د سوریې لپاره د ملګرو ملتو او عربي ټولنې استازي کوفی انان ته د سوریې د حکومت د استول شوي لیک پر اساس وویل د بشار اسد رژیم د تشدد پای ته رسولو ته لیوالتیا لري، خو کوفی انان باید دا ډاډ ورکړي چې ټولې مخالفې ډلې له وسلوالې مبارزې څخه لاس اخلي او وسلې مسؤولو چارواکو ته سپاري. په عراق کې د وسلوالو یوې ډلې چې په دوبی کې یو امریکایي عسکر یرغمل کړی و ادعا کوي چې دا عسکر خوشی کړی دی. د شیعه مشر مقتدا صدر پلویانو پرون په بغداد کې یو خبري کانفرنس ته وویل چې دا پخوانی امریکایي عسکر ملګرو ملتو ته سپارلی دی. پولیسو د شنبه په ورځ په مسکو کې تر 40 تنو زیات د غیر قانوني مظاهرو په خاطر ونیول. د کسانو د کرملین او قدرت د ولادیمیر پوتین د رسیدو پر ضد شعارونه ورکول. دا کسان تر لند توقیف وروسته بیرته خوشی شول. د مخالفانو یو مشر سرګی اودولسوف په توقیف کې تر څو ورځو تیرولو وروسته په سره میدان کې راغونډو شویو اعتراض کوونکو ته وویل:
په داسې حالت کې چې راغلل، ډېر خلک دلته دي،
دلته نن زیات خلک راغونډ شوي دي. موږ د یوې سوله ییزې غونډې په جوړولو بریالي شو تر څو د مهمو مسایلو په اړه خبرې سره وکړو. موږ پریکړه وکړه چې څه وخت یو میلیونی مظاهرې وکړو. اوس باید یوه کمیټه جوړه کړو څو د اعتراضونو اجازه واخلو. د پوتین د مخالفانو یوه بل مشر بوریس نمیتسوف د اعتراض کوونکو غونډې ته وویل چې تېره اونۍ له تلویزیون څخه د مخالفانو په اړه خپاره شوي راپورونه غلط او یا له ریا ډک وو. او د منځني ختیځ د اقلیت مسیحیانو لوی مذهبي مشر پرون په 80 کلنۍ کې مړ شو. د مصر د دولتي مطبوعاتو له راپور سره سم دریم پاپ شنودا چې د مصر د قبطي عیسویانو د کلیسا مشر و پرون د اوږدې ناروغۍ له امله سا ورکړه. دی له 1921 کال راهیسې د مصر د قبطي عیسویانو د کلیسا مشر و او په سیمه کې له ډیرو منل شویو عیسوي مذهبي مشرانو څخه ګڼل کېده. ازادي رادیو په کابل، کندهار، هرات، مزار شریف، جلال آباد، اسداباد، خوست او گردیز کې په اف ام 100.5 چپه لاصف او واسي اوریدای شي. د روانې خبری مجلې په دوام کې بو اوري. د افغانستان حکومت وایي د خبرو د بس کولو په اړه د طالبانو اعلامیه جدي نه بولي. کندهار ته د ولسي جرګې استول شوی پلاوی وایي چې د پنجوایی په وژنو کې یو نه ډیرو کسانو برخه لرلې. د ایران د لوی درستیز مرستیال افغانان جګړې ته وربولي او وایي چې نوي جبهې به پرانستل شي. د کرزي د حکومت وی سیاسي مخالفې ډلې وویل چې باید د افغانستان له اوسني حکومت سره ستراتیژیک تړون لاسلیک نه شي. د دې او ځینو نورو راپورونو ترڅنګ د افغانستان مسایلو ته په لویدیځو ورځپاڼو کې کتنه کوو. د افغانستان حکومت وایي چې د خبرو اترو د پروسې د درولو په اړه د طالبانو اعلامیه جدي نه ګڼي او دوی د سولې او پخلاینې لپاره خپلو هلو ځلو ته دوام ورکوي. وسلوالو طالبانو تېره اونۍ په یوه خبر پاڼه کې اعلان وکړ چې امریکایان په خبرو کې جدي نه دي، بنان دوی په قطر کې له هغوی سره د سولې لپاره لومړنۍ خبرې ځنډوي. خو د ولسمشر کرزي ویاند ایمل فیضي وایي چې د طالبانو له دې اعلان سره سره به د سولې هڅو ته دوام ورکړي. په دې اړه نور جزئیات فرشته جلال زی اوروي.
د افغانستان حکومت وایي چې له طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره یې خپلو هڅو ته دوام ورکړی دی. د ولسمشر کرزي ویاند ایمل فیضي د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان حکومت دا اعلامیه ډېره جدي نه ګڼي او له عمله یې کومه خاصه اندېښنه نه لري. طالبانو په خپله اعلامیه کې ویلي چې د افغانستان له حکومت سره چې د امریکا ملاتړ لري مذاکره نه کوي. خو ایمل فیضي ازادي راډیو ته وویل چې د کابل حکومت لا هم له طالبانو سره په تماس کې دی.
طالبان د خپل خطا غیر مسؤلیت دی چې ګواکې د مذاکرات تعلق خصوصي دي. دا اعلامیه هم دومره ډیر نه شو کېدای نه کوشش دا اعلامیه دی د افغانستان سره پروسه ته کوم ضرر ورکړي. افغانستان کوشش کوي چې خپل حلزل ته ادامه ورکړي کڅو د سولې پروسه تر مخ لاړ شي او په نتیجه کې دوه قوی وکول شي تر څو په هغه
د طالبانو لخوا په خبره سوي اعلامیه کې دا سوي چې امریکایي مقامات په خپلو خبرو کې متردد دریځونه خپلوي، نو ځکه د سولې لپاره مذاکرې ورسره وځنډولې. د افغانستان د سیاسي چارو یو څارونکی وحید مجده وایي چې د دې مذاکراتو د ځنډ اساسي علت په ګوانتنامو کې د طالبانو د 15 بندیانو نه خلاصېدل دي. دی وایي د سولې د خبرو بریالیتوب په دې پورې اړه لري چې امریکایان هغه وادي چې دوی کوي عملي کړي او دغه 15 تنه خوشي کړي.
بلاخره امریکایی ها تعهد را که کردن به او تعهد خود انجامی عمل بپوشند.
ده طالبان و سرسختی او پا جگله که ده حقوی برلاسی تا پا توجه ز فکر کام چه طالبان با پخبل دلید تینگ پاتسی. ده امریکا ده بحرانوی چار وزارت ویلی چه سرالدی چه طالبان و ابتدایی مذاکره زندهولی واشنگتن با ده سولی ده مذاکره ده پایل او دوام حدسی وکنی.
تلاش میکنم تا شایستگی عنوان شخصیت سال که به ما امانه
لقب شخصیت سال 1387 رادیو آزادی که به ما
وقتی اولین بار من شنیدم که شخصیت سال من تعیین کرده من
کلاج ما تو دور هم تو فکر کی چیزی به یاد نمول کارم بکنم.
آزادی رادیو دا کال پلمړی ورځ د 1390 کال شخصیت تر پیژنی سترګې پلار وسی زمګواده د کال پلمړی ورځ.
د ولسی جرګې یو شمېر غړیو یو ځل بیا ټینګار وکړ څو هغه کس چې د کندهار په پنجوایي ولسوالۍ کې شپاړس ملکي کسان وژلي بیرته افغانستان ته راوستل شي او دلته محاکمه شي. پلاوی چې د دې جرګې لخوا کندهار ته د امریکایي عسکر لخوا د ملکي کسانو د وژلو د څېړنې په هکله لیږل شوی و خپل راپور ولسی جرګې ته وړاندې کړ. جمیله ظریف په دې اړه نور تفصیل لري.
د افغان حکومت لخوا د استول شوی پلاوی په تعقیب د کندهار پنجوایي ولسوالۍ ته د ولسی جرګې لخوا استول شوی پلاوی هم وای چې په دغه پیښه کې یو نه بلکې زیات امریکایي عسکر ښکېل و. په دغه لیږل شوي پلاوی کې سید اسحاق ګیلانی، محمد نعیم لالی امیدزی، محمد سرور عثماني، عبداللطیف بدرام، نواب منګل، سید محمد اخوند او شکیبا هاشمي ګډون کړی و او د شنبې په ورځ یې د ولسی جرګې عمومي غونډې ته خپل رپورټ وړاندې کړ. د دغه پلاوی دوه غړي شکیبا هاشمي او سید اسحاق کلنی وای چې له څو ډوله وسلو نه کار اخیستل د دې ښکارندوی کوي چې په دې پیښه کې یو نه بلکې څو امریکایي عسکرو لاس درلود.
دغه لغمه ډکه پیښه د نجابیانو، ګرندې او بلمبې په کلیو کې رامنځته شوې. پیښه داسې وه چې دوی دوه الوتکې او یوه بله الوتکه په هوا کې وي او په دوو کلیو عملیات پیل کړي. هلته یې فشنګ او روشن اندازونه کارولي. د پیښې په ځای کې درې ډوله د ګولیو پوچکې لیدل شوي او کندهار ته تللی ټول پلاوی په دې اند دی چې دغه عمل د یو کس نه بلکې د څو کسانو لخوا په قصدي او له مخکې نه پلان شوی د دوه بېلابېلو ډلو لخوا سره شوی.
دو گروپ جداگانه صورت گرفته.
دغه کس نشو او په سبا سهار هغه تر یوې ونې لاندې د خوب په حالت کې پیدا سوی دی او دوی هم دغه کس د سند په توګه وړاندې کوي څو هغه شل یا پنځلس کسانو چې دغه کار یې کړی هغوی پټ کړي.
امریکایي چارواکي وایي په دې پیښه کې یوازې یو سرتېری ښکېل دی چې رابرټ پیلس نومېږي او بیرته امریکا ته استول شوی. تر دې یوه ورځ مخکې کندهار ته د حکومت لخوا لیږل شوی پلاوی چې مشري د هیواد لوی درستیز کوله خپل رپورٹ ولسمشر کرزی ته وړاندې کړ. د افغانستان لوی درستیز جنرال شیر محمد کریمی ولسمشر ته د رپورٹ وړاندې کولو پر مهال وویل چې امریکایي عسکرو له افغان پلاوی سره د پلټنو پر مهال هیڅ ډول همکاري ونه کړه. ولسمشر کرزی د دې رپورٹ تر اورېدو وروسته وویل چې دا قضیه باید یو ځل بیا وڅېړل شي.
خبری مجله اوري.
د ایران د پوز یو لوړ رتبه چارواکي ویلي چې ډېر ژر به په افغانستان کې داسې ډلې رامنځته شي چې د امریکا پر ضد مقاومت وکړي. جنرال مسعود جزایری چې د ایران د لوی درستیز مرستیال دی له افغانانو غوښتنه کړې چې د امریکایي ځواکونو د ایستلو لپاره له قوې کار واخلي. د افغانستان د چارو څارونکي دا مسئله په افغانستان کې د ایران د رژیم مستقیم او څرګنده مداخله ګڼي. د ایران د مرستیال لوی درستیز د څرګندونو په اړه نور جزئیات فرشته جلال زی اوروي.
د ایران د پوز لوړ رتبه قومندان د شنبه په ورځ افغانانو غوښتنه وکړه چې له خپل هیواد څخه د امریکایي ځواکونو د ایستلو لپاره له قوې کار واخلي. د اسوسییټډ پریس لیکي چې د ایران د اسلامي انقلاب د سپای پاسداران لوړ رتبه جنرال او د ایران د لوی درستیز مرستیال مسعود جزایری ویلي چې داسې نشانه شته چې افغانان به په نږدې وخت کې د امریکا د متروکي او لکاره لویدلې امپراتوري په ضد یو تازه جبهه پرانیزي. متحد ایالات د ایران د سپای پاسداران ځواک تورنوي چې هغو وسلوالو ته چې د ناټو د ځواکونو په ضد جنګیږي بمونه ورکوي، خو ایران دا ادارت کړې ده. د اسوسییټډ پریس په وینا د بګرام په پوځي اډه کې د قرآن کریم د ځینو نسخو تر سوځېدلو او د پنجوایي تر پیښې وروسته د امریکا ضد احساسات په افغانستان کې زیات شوي دي. جزایری ویلي چې داسې نښانې شته چې په نږدې راتلونکي کې به د مقاومت نوې ډلې په افغانستان کې رامنځته شي تر څو په دې هېواد کې د امریکا پر عسکرو او ګټو حملې وکړي. دا په افغانستان کې د امریکا د پوځ د موجودیت په اړه د ایران د لوړ رتبه پوځي چارواکو تر ټولو سختې څرګندونې دي چې د شنبې په ورځ د ایران د سپای پاسداران انقلاب پر یو پاڼه خپرې شوې دي. د افغانستان د سیاسي چارو څارونکی نصرالله ستانکزی د افغانستان په چارو کې د ایراني مقاماتو ښکاره لاسوهنه ګڼي. د وای د ایران د لوی درستیز د مرستیال دغه خبرې د افغانستان په چارو کې د ایران د اسلامي جمهوریت مداخله څرګندوي. اسلامي جمهوریت په تیرو درې لسیزو کې په بیلابیلو ډولونو د افغانستان په چارو کې مداخله کړې ده. متاسفانه دا په خپل واضح مداخله ده چې د افغانستان خلک پاتون ته تشویقوي. خلک د نړیوالو ځواکونو په ضد چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پریکړې له مخې په افغانستان کې مشتي پورته کېدو ته هڅوي. دا وینا چې په افغانستان کې به نوې ډلې پیدا شي څرګندوي چې د افغانستان په چارو کې د ایران لاسوهنی د پردې روان دي. د ایران د لوی درستیز مرستیال ویلي چې د امریکا متحده ایالات باید په دې پوسی چې د افغانستان خلک له نړیوالو ځواکونو په تنګ دي او ورته شایي چې په ضد یې وسله واخلي او له خپل ملک یې وشړي.
او سم د دې خبری مجلې د زینو مهمه مطالب سرټکی او زلبیا وابره په بادغیس ولایت کې درې انجینران او د هغوی موټر چلونکي چې وسلوالو طالبانو تښتولي ول لس ورځو وروسته پرون مازیګر خوشی شول. د نویل مریض کال په درشل کې د کابل مزار شریف په لویه لاره کې امنیتي تدابیر سخت کړی شوي دي. امریکایي مطبوعاتو راپور ورکړ هغه امریکایي عسکر چې په پنجوایی کې د ملکی خلکو په وژلو تورن شوی د کورنۍ خاوندې چې په وروستیو کلونو کې په وار وار جګړې ته د استول کېدو په خاطر تر سخت فشار لاندې و. د سوریه د ولسمشر بشار اسد رژیم وایي چې غواړي په دې هېواد کې روان یو کلن تشدد پای ته ورسیږي، خو په دې شرط چې د اپوزیسیون غړي باید لومړی خپلې وسلې پر مځکه کېږدي. په عراق کې د وسلوالو یوې ډلې چې په دوبی کې یو امریکایي عسکر یرغمل کړی و ادعا کوي چې د عسکر یې خوشي کړی دی. پولیسو پرون په مسکو کې تر شل تنو زیات د غیر قانوني مظاهرو په خاطر ونیول. دې کسانو د کرملین او قدرت ته د ولادیمیر پوتین د رسیدو پر ضد شعارونه ورکول. او د منځني ختیځ د اقلیت مسیحیانو لوی مذهبي مشر پرون په اتاتیا کلنۍ کې مړ شو. تاسو زموږ غږله ازادي رادیو څخه اورئ. دروانه خبرونه په دوام کې د افغانستان د حکومت د یو سیاسي مخالف ډلې د څرګندونو په ارتباط راپور لرو. د غرس په ننګرهار کې د شزینو د سوداګرۍ د پرمختیا لپاره د یو مرکز د پرانستل کېدو په باب هم راپور خبرو. خو مخکې تر دې به له جانقالي کوزي څخه واورو چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په ارتباط څه لیکلي.
انګلستان چاپ ټایمز ورسپانه په وروستۍ ګڼه کې طالبان د ناتو په نسبت ډیر بیرونکي دي تر سرلیک لاندې یو مقاله لیکلي او د پیل په کرښو کې لیکي د ناتو په یوې څېړنې کې ښودل شوي افغانان په خپلو امنیتي ځواکونو زیات باور نه لري چې د طالبانو مقابله به وکړی شي او اکثر افغانان غواړي بهرني ځواکونه دې په هیواد کې پاتې شي. ورسپانه لیکي په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو او عامو خلکو ترمنځ د اړیکو له خرابېدو سره سره په څېړنه کې ښودل شوي چې افغانان د بهرنیو ځواکونو غلطۍ او اشتباهګانې زغمي او دا ځکه دوی نه غواړي چې بهرنیان دې په میدان پرېږدي او په داسې یو حالت کې به کورنۍ جګړې پیل شي. ټایمز لیکي د ناتو استخبارات ښیي افغانان اصلا له خپل مرکزي او سیمه ییزو حکومتونو څخه کرکه لري او په دې باور دي چې حکومت په اداري فساد کې ښکېل دی. تر ټولو خواشینوونکې دا ده چې اکثر افغانان په خپلو امنیتي ځواکونو دا باور نه لري چې د راتلونکي کال په لومړیو کې به له بهرنیو ځواکونو څخه د امنیتي مسؤلیتونو د اخیستو پر مهال امنیتي چارې په سم ډول پر مخ بوزي. د ورسپانې په باور په هرو لسو افغانانو کې یوازې یوې په دې باور ده چې د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته به افغان امنیتي ځواکونه د طالبانو مقابله وکړی شي. ټایمز وړاندې لیکي له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د بشپړ وتلو لپاره د 2014 کال دسمبر میاشت ټاکل شوې او که چیرې د افغانستان او امریکا ترمنځ د اوږدې مودې ستراتیژیکي تړون لاسلیک شي په هغه صورت کې به یو شمېر امریکایي سلاکاران او خاص ځواکونه د څو نورو لسیزو لپاره په افغانستان کې پاتې وي. واشنگتن پوسټ ورسپانه په وروستۍ ګڼه کې کرزی ولې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو له ماموریت څخه په تنګ دی تر سرنیک لاندې یوه مقاله لیکلي او په یوه برخه کې راغلي. په تېرې یوې لسیزې کې امریکایي عسکرو د جمهور رئیس کرزی د حکومت د ساتنې لپاره جګړې کړې او قربانۍ ورکړې دي. د پنجشنبې په ورځ د امریکا له دفاع وزیر سره د کتنې پر مهال کرزی وغوښتل چې امریکایي عسکر د نور د ده لپاره جګړه نه کوي. جمهور رئیس کرزی وویل افغانستان دا مهال په بشپړ ډول د امنیتي مسؤلیتونو اخیستو ته چمتو دی. واشنگتن پوسټ زیاتوي جمهور رئیس کرزی په کندهار کې د امریکایي عسکرو لخوا د ملکیانو له وژنې وروسته د جمعې په ورځ وویل د دغې مسلې په اړه د امریکا د پوځ کړنو ته حوصله نوره سرته رسېدلې ده. د ورسپانې په باور جمهور رئیس کرزی د امریکا پر ضد نه دی او دا ځکه چې حکومت یې د امریکا په پیسو او مرستو ژوندی دی، مګر په دې خپه او په غوسه دی چې د امریکایي ځواکونو د دا ډول اعمالو او کړنو مخه نشي نیولی. د واشنگتن پوسټ د مقالې لیکوال جاشوا پارتلو پوښتنه کوي کله چې جمهور رئیس کرزی وینا کوي دی په واقعي ډول څه فکر کوي، امریکا باید څه واوري. په ځواب کې لیکي په تیرو څو میاشتو کې ما د کرزی له اوسنیو او پخوانیو نږدې همکارانو څخه پوښتلي چې جمهور رئیس په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د حضور په اړه څه فکر کوي. دوی په ځواب کې ویلي جمهور رئیس په شخصي او سیاسي لحاظ د امریکا د کړنو یا برخورد مخالف دی. د امریکا پر ضد د ستغي او جدي خبرې یوازې د هواد په داخل کې د افغانانو د خوخی یا قانې کولو لپاره نه دي، بلکې د شخړو د دوام او په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د خودسرو او نه بندیدونکو حرکتونو په وړاندې د ژوره ناراحتي او خپګان دی. جمهور رئیس کرزی په انتخاباتو کې د دوهم ځلی بری وروسته تر ډیره حده په دې باور شوی چې امریکایان په افغانستان کې د طالبانو پر ضد جګړې کې د حل پر ځای د ستونزو رامنځته کوونکي دي.
د افغانستان د حکومت یو سیاسي مخالفه ډله ملي جبهه یو ځل بیا له امریکا سره د ستراتیژیک تړون او له وسلوالو مخالفانو سره د سولې د خبرو د څرنګوالي په اړه اندېښمنه ده. د دې جبهې یو بیان پرون په کابل کې په یوه خبري غونډه کې وویل چې دوی له امریکا سره ستراتیژیکو اړیکو غوښتونکي دي، خو دا تړون باید له 2014 میلادي کال له انتخاباتو وروسته لاسلیک شي. په دې اړه راپور ته توجه وکړي.
د افغان حکومت مخالفه ملي جبهه که څه هم له امریکا سره د اوږدمهاله ستراتیژیکو اړیکو تړون مهم بولي، خو وایي چې دا ستراتیژیک تړون باید له اوسني حکومت سره لاسلیک نشي. دا د جبهې ویاند فیض الله زکی د شنبې په ورځ په کابل کې وی خبري غونډې ته ویل چې اوسني حکومت په خلکو کې خپل باور له لاسه ورکړی او نشي کولای چې له امریکا سره د اوږدمهاله ستراتیژیکو اړیکو تړون لاسلیک کړي.
حکومت کنونی کې دارای مشروعیت ضعیف،
اوسني حکومت چې کمزوري مشروعیت لري او د ستراتیژیک تړون په لاسلیک کې دی به وړي سیاسي که د ګټو په لټه کې دي، نو د یو داسې تړون د لاسلیک صلاحیت نه لري. د افغانستان ملي جبهه منتقده ده او دا معقوله ګڼي چې ستراتیژیک تړون باید له انتخاباتو وروسته چې نوی ولسمشر ټاکل کیږي او د خلکو پوښتنو ته ځواب ویونکی وي لاسلیک سي
و در برابر آنان پاسخگو خواهد بود و انزا برسد.
د افغان حکومت اپوزیسیون داسې مهال له امریکا سره د ستراتیژیک تړون په لاسلیک کې ځنډ غواړي چې د امریکا متحده ایالات هڅه کوي دغه تړون د شیکاګو له سرمشري وړاندې چې نږدې دوه میاشتې ورته پاتې دي لاسلیک لیکشي. بل لوری د افغانستان د حکومت د رسنیو د مرکز چارواکي بیا د ملي جبهې د وړاندیز نه مني او وایي چې د ستراتیژیکو اړیکو دا تړون به اوسنی حکومت لاسلیک کړي. د دې مرکز مرستیال صفت الله صافی په دې اړه وایي:
زمونږ په اند باندې دغه ډول څرګندونې تر ډېره بریده پورې سیاسي دي. هغه عیني واقعیتونه چې افغان ولس او افغان حکومت په هر هغه تړون کې چې د هر هېواد سره امضا کوي هغې سره هېڅ نوع اړخ نه لګوي. دلته د ضعف او د قوت موضوع مطرح نه ده. د افغانستان د حکومت او د ولس په نمایندګۍ به بدون به شکه د هغه اعتماد په فضا او چوکاټ کې چې ولس حکومت ته ورکړی دی د هغې په چوکاټ کې به هر تړون د هر هېواد سره کوي هغه امضا کړي.
نوې ورځ نوی کال د زرغونې دو سمسورې دو او پخلاینې فصل. ازادي رادیو تاسو ته د نوی کال مبارکي وایي. د ازادي رادیو په ځانګړو او نوروزی خبرونو خپل نوی کال ونمانځي او د ازادي رادیو د کال شخصیت سره آشنا شئ. هر ورځ مو نوروز او نوی کال مو بختور.
په ننګرهار کې د ښځینه د سوداګرۍ د پرمختیا لپاره یو مرکز پرانستل شو. دا مرکز به ښځینه ته د سوداګرۍ په برخه کې زده کړه ورکوي او ورسره به د دوی د تولیداتو د خرڅلاو لپاره لارې چارې پرانیزي. له جلال آباد داود وفا راپور پرې لري.
دا مرکز د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په مالی او د ننګرهار د سوداګرۍ او صنایعو خونی په تخنیکی مرسته د ننګرهار خزینه او ته جوړ شو. د مرکز د پرانستې په ورځ د خزینه او د لاسي کار یو نندارتون هم جوړ شوی و او هدف یې د خزینه او سوداګرۍ ته پراختیا ورکول و خودل شول. د نوین هاشم په نامه د خزینه او مرکز مشر ویل خزینه او ته د سوداګرۍ په اړه زده کړې ورکوي.
د کې تقریبا 15 شل خويند خپل پروډکټس راوړي دي. دولت نه همغه دا غوښتنه لري چې زمونږ د پروژه یو کلنه ده چې آینده کې دا دفتر اون دريګي د سستینبلټي لپاره موږ سره مرسته وکي.
ننګرهار مرستيال والی محمد انیف ګردیوال ویل ولایتي اداره هم غواړي چې د خزینه او سوداګریزي چارې پراخ شي.
کمپیوټر او فرنیچر ورک کې ان شاء الله موږ ترې واده پر کومک سره کولې شو د ولایت مقام طریقه موږ یو څه امکانات لرو. کنسرسي چې تشریف لري د موخې نه په استفاده اکثره اموال دی او ماشينري دی او خام مواد دی او بعض نور څه دي زمنګ د پاکستان د هیواد ناراضي د دنم زمنګ هیله ورزو هم دغه چې زمنګ د خويندو ته د مسولیتونو برابر کې د دوی چې څه ضرورت دي.
په ننګرهار کې د پاکستان کونسل توفیق غوري چې د خزینه او د سوداګرۍ د پراختیا لپاره ترې د مرستې هیلې کې دی ویل هیواد به په دې برخه کې ممکنه مرسته وکړي.
ډېر خوشاله شوم په دې موقع سره چې ننګرهار کې کوزه تجارت د غړې چاغوختم نو ځل د خويندو تجارت د خزینو تجارت کیپاسيټي بلډینګ چې دی خبر وکړه چې د دې کمپیوټري کورسونه دي یا د جېب مسله ده یا د ډیزاینر مسله ده یا نور لایبرری مسله ده. موږ چې سمره مرسته دي کې څنګه مخکې کړی موږ اوسم ورته تیار
د ننګرهار د خزینه او سوداګرۍ د اتحادی مشري شاهلا شایق ویل نور مرستندوی ټولنې هم باید د خزینه او د سوداګرۍ په برخه کې مرسته وکړي. ځینو خزینه دا وخت ویل د نړیوالو هیوادونو او موسسو مرستې اکثره وخت په نمایشي ډول وي او د خزینه او د سوداګرۍ لپاره موقتی بڼه لري.
تازه دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
د پکتیکا امنیتي مسؤلان د دې ولایت د مټاخان په ولسوالۍ کې د یو شمېر طالبانو د نیول کېدو او د دې ولایت د خوشامن په ولسوالۍ کې د پولیسو په ډزو د یو ملکي د وژل کېدو خبر ورکوي. په دې اړه نور جزئیات امیر بهیر له سیمې راستولي.
د پکتیکا ولایت امنیه قماندان ملپاسوال دولت خان زدرنوی پولیسو د ائتلافي ځواکونو په ملتیا د دې ولایت د پټان په ولسوالۍ کې په یو لړچلیزو عملیاتو کې درې تنه مشکوک طالبان نیولې دي. د ول پر نیول شوو کسانو باندې دا تور دی چې په یاد ولسوالۍ کې په بمی چاودنو او وسوالو حملو کې لاس درلود. د زیاته کړ نیول شوي کسان د محل د امنیتي ځواکونو په توقیف خانه کې دي او پښتنې ځنې روان دي. طالبانو تر دې دمه د نیول شویو کسانو د هویت په اړه چې څوک دي رسنیو ته سندی ویلی. بلخوا د ضیاءالحق په نوم یوه تنځیي استوګن ازادۍ راډیو ته وویل پولیسو تېره ورځ د دې ولایت د خوشامند او وازخوا ولسوالۍ ترمنځ سیمه کې یو ملکي وګړی په ډزو سره وژلی. امنیه قماندان ملپاسوال دولت خان زدران پیښه تاییدوي خو زیاتوي چې دا پیښه د پولیسو د تېروتنې له امله رامنځته شوې او کوم قصدي عمل نه و.
یو نفر زخمي شوی دی، مړ نه دی. پولیس یو خوشامند ولسوالۍ کې شوی دی اوس چې ودرېږي خدای پکې شو ډزې پکړی و. نفر زخمي شوی دی، مړ نه دی.
په پکتیکا کې دا ورسته پیښه په داسې حال کې رامنځته کیږي چې اخوا د خوست د سرحدي ځواکونو قماندان سمنوال ګل ظاهر د طالبانو دیوان ذبیح الله مجاهد هغه ادعا چې ویلی وو تېره ورځ دوی کسانو د دې ولایت د الشیر په ولسوالۍ کې په دو جلا جلا بمی چاودنو کې د سرحدي ځواکونو دوه فوزي موټر له منځه وړي او شپږو تنو سرتیرو ته مرجوب لاړولې ده. په کلکه رد کړه سمنوال ګل ظاهر د الشیر له سرحدي سیمې څخه خپلې قرارګاه ته د اکملتي قطار د راتلو خبره ومنله، خو پر قطار باندې د حمله ادعا یې یوه پروپاګاندا او بلالا.
ستاسو لا پیغامونه نه
زله دی راوته په خطر ته زحمت تر کومه. موږ په روزګان ولایت کې ډیر ځوانان بیکار او بیکسه ګرځي. نو غواړی چې اردو ته ولاړ شي، خو متاسفانه چې موږ په ترینکوټ کې د اردو وسایل نه لرو، مثلا لکه طیاره او کله نا کله دغه ځوانان ژوند په خطر کې چې په موټر کې ځي و کندهار ته راجات کوي. نو زما دا پیغام زما هیله دا ده چې ضرور تاسې نشر کوي چې زموږ په ترینکوټ کې باید د اردو دپاره یو څه تیاري مایري، مثلا هغه سربازان چې ځي اردو ته باید په تیاره کې ولاړ شي.
د کندهار د پیښې په باره کې د دې پیښې هغه جنایت لومړی باید په هغه خلکو باندې واچوي چې د ATM اسناد یې زده کړي، چې د هغوی ته اداره ورکړې اجازه ورکړې چې په افغانستان کې عملیات وکړي او په خپل سر عملیات او مظلومه خلک ووژني. زه له دغو پخوانیو جهادي مشرانو څخه لکه محقق عبدالرب رسولقیاب او داسې ټولو څخه هیله کوم چې په دې پیښه باندې خواشیني څرګنده کړي او هغه وکړي تر څو معلومه شي چې واقعا د دوکان لپاره جنګ کړی، د دین لپاره جنګ کړی.
هغه ریپورټونه او خبرونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 813 شمیرې له لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
اسیم خان زرمتی لیکلی چې د ایران د سپای پاسداران مشر چې په افغانانو د جګړې ژغ کړی دا د افغانانو په کورنۍ چارو کې لاسوهنه ده. په همدې ارتباط که تاسو قدرمن اوریدونکو نظر لري نو د اتو بجو په خبرونه کې به ستاسو پیغامونه خپاره کړو، ځکه چې میکروفون ستاسو دی. شریف الله شیرزی د کونړ څخه لیکلی، موږ د کونړ د ښاروالۍ نه ډېر خوشحاله یو چې د څوکۍ د بازار د دوکانونو د مخې سایوانونه لري کوي سایوانونه لري او همدارس لشتي او د بازار په پاکوالي کې پوره کوشش کړی دی او د کونړ خلک ترې ډیر خوشاله دي. یو بل اوریدونکو حمید الله زدران د خوست له ولایت څخه لیکلي چې زه غواړم چې ټول هیوادوال یو یو نیالګی وکړي. عبید الله لیکلي چې لازاده رادیو مننه کوي چې دوی ته د کرکټ د ملي ټیم د لوبو تازه معلومات خبروي. قدر من اوریدونکو زموش دا خبری مجله هم دلته پای ته رسیږي. بل خبری مجله داره امید مرزبان در